د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن پنج شنبه ده د زمری اسد و وشتمه د اگست میاشتې 13 د خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه جوړه سوې چې طالبان وایي د خلکو لویه ولسي غونډه ده. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځې په درشل کې د خپلو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 84 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لورې 84 کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو خیمه وه، 15 تختې کمپل وې، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وې، د اوبو یو لویه بشکه وه.
په وروستوي کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د کاسوو او سربیا د رهبرانو ترمنځ په لوړه کچه خبرې پیل کړې. په بروکسل کې د دغو خبرو هدف د کاسوو او سربیا ترمنځ د کړکیچ کمول دي او له دواړو لوریو یې غوښتنه کړې چې انعطاف وښيي. د اروپایي ټولنې منځګړي وایي چې هیله من دي دغه خبرې وکولی سي په بالکان حوزه کې ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي او دواړه لوري له لانجمنو لفاظیو چې د جګړې د وسیلې په توګه کارول کیږي ډډه وکړي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لیپیپ ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې ترڅنګ د خبری مجله د خبری راپورونو په برخه کې اورید. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سیلابونو او سختو اورښتونو له کبله
یو اتیا هیواد واشي دان سوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي. همداسې کورونه، ځمکې، کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
د کابل په یو جماعت کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولي او د مړو شمېر زیات شوی.
د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزن سوي شمېر شل او د ټپیانو شمېر تر 40 ډېر یاد کړی.
لوګر کې لا هم ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري.
هغه د باد سره، باران سره، ګرمي سره خصوصا ډېر شاګردان موږ زیاتې پسېمپو په تعداد زیات ته مشکلات زیات لري.
د اوکراین پوز وایي چې په جنوبي سیمه کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو دوام کوي. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورځو. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سیلابونو او سختو اورښتونو له کبله تر 80 زیات کسان مړه سوي او له 200 ډیر نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په خبره دغه شان په دې موده کې د سیلابونو له کبله زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه سوي او ځینې څاروي هم تلف سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې په تیر یو کال کې د طبیعي آفتونو له امله د رامنځته شویو زیانونو وروستۍ شمېرې د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي. د تیر لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې له 15 د روان لمریز کال تر همدې نیټې د پرله پسې زلزلو او سیلابونو له امله 1501 تنه مړه شوي، 3215 نور ټپیان شوي، نږدې 4000 کورونه تخریب او ویجاړ شوي، نږدې 100000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او د غشان له 8000 ډیر څاروي وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن د تیر یو کال د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې یوازې په تیر یوه اونۍ کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو سیلابونو او اورښتونو له امله لا تیا ډیر کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان شوی دی.
په یو شولاتو کې سیلابونه راغلي دي د دغه څلور پنځو ورځو یوازې چې هوادوال شي رسې یو اتیا هوادوال شیدان شوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي او په سوو کورونه او په سوو جریبه ځمکه چې د سړکو د پلچکو د لارو فرعي غیر فرعي لارې همداسې کورونه زراعتي ځمکې کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
دای وای په تیر کال کې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د دولتي 168 میلیون افغانۍ نقدي مرستې ترڅنګ د بیلابیلو بهرنیو او کورنیو مرستندوی بنسټونو مرستې هم شوې دي. د نوموړي په خبره د هر مرشوي کس له کورنۍ سره 1,00,000 او له هر ټپي سره 50,000 افغانۍ نقدي او دغه شان د ژوند د لومړنیو توکو مرستې شوې دي. ښاغلی مسلم وایي لا هم په یو شمېر سیمو کې د دوی د سروې ټیمونه په کارونو اخته دي او د مرستې رسونې چارې روانې دي. خو په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې له دوی سره شوې مرستې بسنه نه کوي او باید پراخه مرسته ورسره وشي. د ننګرهار اوسیدونکي همایون او د پروان اوسیدونکي امیر حمزه ازادۍ رادیو ته وویل
خپه په دې باندې یو چې مالی زیانونه ډیر زیات دي خو د دولت مرسته چې ده دا ډیره ناچیزه ده. بله مسله دا ده چې دلته چې کوم د مرستو کوم ویش کیږي دا ډیره غیر عادلانه ویشي.
خلکو سره کومکونه کېږي څوک چې طالب چارواکو دوستان او ملګري غریب خلک همدغه صفاتې دي هغې سره هېڅ کومک نه دی شوی.
خو د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي په مرستو کې د شفافیت د رامنځته کېدو په برخه کې پراخه هڅې شوي خو دا خبره دوی هم تاییدوي چې مرستې ښایي بسنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکي له بهرنیو مرستندویو یا بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د طبیعي پیښو پر مهال افغانانو سره پراخه مرسته وکړي. له دې وړاندې د پکتیکا او خوست ولایتونو د هغه سیمو اوسیدونکو چې سختو زلزلو ځپلي هم ورته شکایتونه کړي دي. د دې دوه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د 2022 میلادي کال د جون میاشتې په 28مه د ریختار په کچه 6.2 درجه زلزلې پراخه مرګ ژوبل رامنځته کړه. په زلزله کې تر زرو زیات کسان ووژل شول، زرګونه نور ټپیان شول او د سیمې نږدې ټولې ودانۍ ونړولې او یا یې هم زیانمنې کړې. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو له مرګونو زلزلو ګڼل کیږي.
په افغانستان کې مې د وروستیو طبیعي آفتونو پر مهال د مرګ ژوبلې د تازه ارقامو په اړه راپور واورید. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونې کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کار له پوره سوی دی او په دې موده کې د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د طالبانو رهبری پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او د غشان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. د یادونې ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړې دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسي مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومت ښکاره ناراضه او په وار وارې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست له 15مې راپدې خوا له 6م ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شونونکي نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسی ملاتړ نشي ترلاسه کولای.
د کندهار ناشته د ولسی ناشته نوم ورکول کاملا غلط دی. هغه سره کله سم د وړاندې چې په کابل کې کوم ناشته تر سره شوه، هغه ته هم د افغانستان د دینی علما او د مخاورو ناشته وویل شو. هغه سره نو هغه مطلب د طالبانو ناشته و، هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړي توب درلودي، حتی د افغانستان دینی علما او ناشته نو صورت وویل. د کندهار ناشته په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس تشکیلوي، مېرمنې یوه مېرمن پکې وجود نه لري.
د ښاغلي آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د نمانځنی او د طالبانو حکومت نه دولس د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلي مجاهد د ناسي ګډونوال له 2.5 زرو څخه 3 زره کسان یاد کړ. ورسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمېر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشتې په 8مه نیټه هم په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو چې شمېر شاوخوا 3 زره کسانو ته رسېده، یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مازیګر شپږ بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مانی چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د 14 له کابل تر شلو زیات کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. ځینې نورو سرچینو د مرګ جوړې د غشمیر تر دې زیات شوولې دي. دا هم جزئیات
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مانی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جماعت کې سوي 14 کې لسګونه کسان وزل سوي او ټپیان دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د 12مې حوزې اړوند په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال 14 وسوه، چې له امله یې زموږ 21 هیوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان سول. خود جنو بهرنیو رسنیو افغان خبر اعلان چې په کابل کې دی په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزل سوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر 40 ډیر یاد کړای دی. پر راپورونو کې راغلی چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د 2 شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له یادې پیښه ورته 20 ټپیان ورول سوي چې 3 وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نویات هم ماین 14 خودل سوي او مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کارونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
په کابل کې مو د تیر ماښام د 14 په اړه راپور واورید چې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. په کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې دي. دوی په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم جزئیات
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمیر خوانیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دو کورسونو زده کوونکو عائشه و نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دې زده کوونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حالت ډیر نهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د خوانځیو په تړل کېدو سره ډیرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
سایه په دې ډول په لیل باندې سه الکانو جنکانې په یوسنف کې درس وای سه بیت د سی سه د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د خځو لپاره جدا خزینه استادانی.
پرون چې کله کورس لاړم د کورس ضرورت لر شوی و، ډېره ناهیلې شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړو سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او انجونو ته به خزینه استادانی ګماري بیرته د کورس ته پرانستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډیری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اوکراین پوز نن وویل ځواکونو یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي شهر خارکیف کې بیا روسي ځواکونو د راکټونو حمله کړې چې لږ تر لږه وطنې وژلې او شپاړس نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلې ودانۍ په بشپړه توګه نړیدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلې شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته یې ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخبارات روسي پوځیان په بې نظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د روسیې آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریجا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله او ری پاپنسان کې د مازیګر شپږ بجې او شل دقیقې کې دن کې دي. په لوګر ولایت کې زده کوونکي او ښوونکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ سوی دی. بل لوري ته د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د 215 حکومتي ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او د سلو نورو ښوونځیو ودانۍ اساسي رغونې ته اړتیا لري. چارواکي وایي یونیسف پر سره د 200 ښوونځیو د اساسي ترمیم ژمنه کړې او کارونه به په نږدې راتلونکي کې پیل سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګه د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغیزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پر مخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات هم دا ده چې د باران کېږي د مونږ د باران کېږي پرشونه لندېږي مونږ نه شو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې مونږ بیرته رسخات کې ځي. مونږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړ کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي او اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد د لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي له فعالېدو 10 کاله تیریږي خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ لوجې نه، که د باران لوجې نه، که د باد لوجې نه، حتی که د جنگ لوجې نه وو. هغه د باد سره باران سره ګرمۍ سره خصوصا ډیر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني خوځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو دا سی وړې خیمې را کې هغه د سم د لپاره نه پکاريږي. وړې خیمې دی هغه کې او څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخستل سي. نو بل څه خاص شای موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي خو اړوند ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مزه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په غو باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لک په مزه اخیستې ده، معرفت هم سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاصې وي. خالي د تعمیر موږ ته جوړ کړي او دغه مشکل به ان شاء الله د تعمیر موږ ته حل کیږي ان شاء الله.
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزو پرته باندې موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبري د پوهنې وزارت سره هم د خبره شریک کړی ده او له اړوندو مستاد سره هم د خبرو باندې زیات زیات مجلسونه کړي دي. بیا بیا موږ سره یو نوی خبره لکه دا سپه دی ورځو کې لکه موږ سره مجلس شوی ده، لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دی یا حکم دغه مکاتب هغه پروسه تقریبا سروې شوی ده. خپل نظر راتلونکي کې ان شاء الله مختلف پولیسوالې کې لس بلکې 12 داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم بس ان شاء الله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له 1,60,000 ډیر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له 1 کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار په زیاتو ولسوالیو کې د کښت او کروندې لپاره د مځکې له تل څخه د ماشینونو په واسطه اوبه راکښل کیږي چې له کابله ورځ تر بلې په دې ولایت کې د اوبو سطحه کښته کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کښتونو لپاره دا اوبه د مځکې له تل څخه راایستل کیږي. د کندهار د ډن ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوبو لارخه غنی بلل کېدل خو اوس پکښې د زراعت او څښاک لپاره اوبه کمې سوي. دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ ټول کښتونه د باران له اوبو اوبه کېدل خو اوس پکښې تر 300 زیاتې برمې وهل سوي او له همدې لارې خلک خپل کښتونه اوبه کوي. د ډنډ ولسوالۍ د تیمورانو د کلي اوسیدونکی عبدالحمید وایي د تیرو څلورو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه سوې او خلک حتی د څښاک اوبه په ډېرې سختۍ پیدا کوي. هغه وایي مخکې کښت او کرونده د دهلې د ډم څخه اوبه کېدل، خو اوس کال په کال د دغه ډم اوبه کمیږي او دوی ته په کال کې یوازې څو ورځې د کښت لپاره ورکول کېږي.
په ګرد کلي کې یو دوې دانې معنا برمې یي معنا نورې ګرده وچې دي، په یو د بل کوره سې راوړو. یو گزاره په کورونه کښتونه باغونه نو ګنې ګرده ولسوالي په دې دغه د واشت ګرد افغانستان به یزوم په دې کار سره ژوند مو بس مازې د یو ګزارې دی، د یو د بله ځای ډبې دي ګاډیانې دي کسات دا اوس هله نه له مجبور وي چې دغه اوس له یو څه ګزاره مازې یو روانه ده. که دا ګزاره مای سره دغسې نو مجبور یو بل ځای ته به ځو.
ډنډ ولسوالۍ ته د کندهار د یو شمیر نورو ولسوالیو او حتی د ځینو ولایتونو څخه کوچان د پراخو اوبو له کبله راکډول سوي وه، خو اوس اړ سوي چې بیرته نورو ساحو ته چې اوبه ولري کډه وکړي. غلام سرور چې د روزګان ولایت څخه اته کاله مخکې راکډه سوی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې هم ګزاره سخته سوې او مجبور دی چې یوې بلې سیمې ته کوچ وکړي.
کال په کال کمیږي، شش کال نو بیخي کمې شولې. ګر سره مو برمې وچ اوس خو نه هغه د پخوا د کاسې په اوبېده له وس هغه کاسل وچ شوله، وس هغه اوبه روانې اوبه موږ وس نه لرو. وس موږ د برمو سره کار اخو. د حکومت هم دغه خوشتنه ده چې دغه موږ د اوبه مشکل را حل کړي. موږ مجبور یو نو چې دا شی ځای وځو چې د هلته اوبه نو دلته بالا څه کوو چې په وچ ځای کې ناشته د خوراک اوبه نه لرو. یا ډېر خلک به ولاړ شي، خو د زمیندار خلک به ولاړ شي، نو خصه چې دلته ملکونه لري هغه به ولاړ شي.
بلخوا د زراعتي چارو شنونکي وایي کچیرې د زراعتي اوبو لپاره منظم سیستم جوړ نسی نو ډېر ژر به په کندهار کې د اوبو قحطي رامنځته سي. د کرنیزو چارو کارپو احسان الله احمد زی وایي له لوی سره په کندهار کې د بارانونو کچه کمه سوې او وچکالي ده، او له بلې خوا د بارانونو اوبه په سمه توګه نه دي مدیریت سوي. هغه وایي کچیرې د دهلې د بند په څیر نور بندونه هم جوړ کړل سي نو خلک به نار کیږي چې د زمکی لتل څخه د زراعت لپاره اوبر وکاږي.
د نن څخه 15 کال مخکې د اوبو کچه یو اندازه و، نن بل اندازه ده. راتلونکي څلو کال او 15 کال بعد به نور هم د سختي سره مخ کیږي، چې یوازې د امیل دادي چې زموږ به کاریږي به سټمه بغیر سټمه او پر خپل سر باندې هر څوک ورڅخه استفاده کوي. نو دلته حکومت باید خپل جدي اقدام وشي او غوته لار برابر کړي او غوته سټم برابر کړي چې دغه اوبه مصارف یا د اوبو مصرف کنټرول کړي او په خپل صحیح ځای باندې استعمال شي.
له هڅو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو چارو ریاست په نظر اخیستلو بریالي نسو، خو دغه ریاست پر فیسبوک پاڼه لیکل سوي چې له دې وروسته په کندهار کې چاته په خپل سر د برمو وهلو اجازه نسته او د سرغړونې په صورت کې وسایل ورڅخه ګرځول کیږي. په بیان کې زیاته سوي چې یوازې د هغه سیمو خلکو ته د شپږ انچه بوکۍ د برمې د وهلو اجازه ورکوي چې په سیمه کې د څښاک د اوبو کمښت وي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی ولایت تماس در سره نسم ورور غل په خدا غ شهر بس د امرش سي اخلم پټیلر ور ټیلر وړي کورو خالي کړي دي. غریب او مسكين څنګه رسیږي؟ کنه خپل جنې اخلم نه سچي خو مسكينان در بدر دي کون دي رند دي در بدر دي خلق دي څوک غور نه کوي څوک غنه کوي. علما کوم په دغه کې مشي ورشي لخلقو کارونه په مخ نه بیا یې ټول ناس یاب خو حکومت خو سلاو خو یو واغه به دین غوښه کار کوي ورکاو دی یو سروار مقصد دی بیا سم ری شاور سوای دغه نومور بدای خلک دي شو خلک منوم دغه خلک ګور بدای خرابوي نو نه خپل به ول نه رامنځ کیږي. د مشکل او د غریب ناره نار ویدل کیږي. ډیر ظلم زور زیاتای به دی خې ډیر ظلم زور څوک ټلیفون نه سټوره داري چې خلک څوک ویلای نه شي. دا ما کومه ته ما کومه مخصوص ورسي داسي چې پښتنه وکي څو غواړي درکې لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي. هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضي نه ساره نو دی او یو کار په مخ نه بیا یې رشوت داسي په عامه جنې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصه باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. نگرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ځکه نه تاسو ته پته ماسم بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وروسته موږ درخواست کوي چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د ختیځې سیمې چې کمی وي کنه دغه ته لیستونه موږ له راکړي او موږ ته ویل تاسو به شمتین درکو، تاسو له به سولري درکو، تاسو له به پروتینه درکو، تاسو له به یخچالونه درکو، پارچیر لکړي پارچیر ته اوسم په لاس دي. دا ختی سیم چې دا ډېر زیاتې ګرمایش لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو. سیلابونه وخي، ګرمي وخي، همدارنګه لمر د ټینګې نه و، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه و، د سیلابونو د ټینګې نه و. هغه دا درې کال تقریبا برابري هغه حکومتونه چې اوسه پورې موږ په لاس باندې دي کړی او پارچیر لکړي چې ګوتر لګولي دي، نو موږ لیکلي دي زمونږ پارچیر موږ سره په بخشونو کې زړې خو له اوسه پورې نتیجه دا غي مثبت او منفي نه ده معلومه شوې. بل بیا هم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګانو په ګرانې شي، نو ډالر چې اوس راښکته شي دي هم سوداګانې هم قشن دي جګې خرڅېږي. دولت هم دا درخواست کوي چې دغه سوداګانو باندې تصمیم ونیسي، دا کوم څه تاجران چې دي او دا لوړ بیې باندې سوداګانې خرڅېږي باید چې دا محاکمه ورسره وشي، باید چې داسې کار بیا ونه کړي. وسلام.